ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبی خبرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میخیل هر کلای کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل خبرونه چې د شپې په دې ورستۍ برخه کې کیږي او زموږ د خبرونو دا ورستۍ برخه سبب دا دی په پای کې مو ځکه شي چې د ورځې خلق د ژوند له نورو کارونو ستړي وي او زموږ نور نشریات چې اوري په هغه کې د روانو چارو په اړه اکثر داسې خبرونه وي چې ذهن ستړي کوونکي. نو په دې هیله چې دغه ادبي خپرونه ستاسې د ذهني هوسایي سبب کیږي. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې را سره د پښتو ژبې یو ځوان شاعر میلمه دی. مخکې له دې چې شاعر در وپیژنم او له شاعر سره خبرې پیل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسې هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ او په خپرونه کې د نور کله غونډې را سره خپل په زړه پورې شعرونه شریک کړئ. که زموږ له میلمه یوه ونیمه پوښتنه لرئ پوښتنه هم کولای شئ او په خپرونه کې مو خوندورې سندرې هم درته راغونډې کړې دي. 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03 بل شمیره ده چې په دې تاسې په وړیا یا مفت هم ټلیفون کولای شئ. 0800-999-0 شمیره یو ځل بیا 0800-999-0. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې ځوان شاعر بهار ناصر میلمه دی او بهار صاحب خپرونې ته راغلی دی. بهار صاحب تاسې ته هرکلی وایم. ډیره مننه بهار صاحب له تاسې هم چې زموږ بلنه مو ومنله. په خپرونه کې به بهار صاحب له تاسې څخه ستاسې شاعري هم اورو او اورېدونکو زه به دا زیری هم در باندې وکړم چې د بهار ناصر صاحب د شعرونو تازه ټولګه په دې وروستیو کې چاپ شوې ده چې ټپې پر دیوالونو نومیږي او د دې تر څنګ یې د لنډو کیسو ټولګه ربړین لنګری هم چاپ شوې ده. موږ به په خپرونه کې د بهار ناصر صاحب پر دې نوې شعري ټولګه هم غږیږو او تر دې وړاندې هم د بهار صاحب یوه بله شعري ټولګه په 2010 میلادي کال کې چاپ شوې وه چې د هغې نوم موسمونو خو بدلیږي دی. په پایل کې غواړم چې د بهار صاحب خپله یوه غزل را سره ده دا غزل در اوروم او بیا ورځو له بهار صاحب سره خبرې پیلو. کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه مات راوړي چې راځي هر وخت وزر د چا للاسه که مات وای له دشمنه ما به نه ژړل ملګرو که مات وای له دشمنه ما به نه ژړل ملګرو پوهیږی به چې مات موسو لشکر د چا للاسه زړګیه زه د مینې پیغمبر یم که پوهیږې زړګیه زه د مینې پیغمبر یم که پوهیږې یو زخم براوړم درته اکثر د چا للاسه هغه لا را یادیږي لا یادیږي لا یادیږي هغه لا را یادیږي را یادیږي را یادیږي د زړه پر سر چې ګرځوم پر هر د چا للاسه بهاره که دې دا د ویر خبرې وې او ته وې بهاره که دې دا د ویر خبرې وې او ته وې سبا ته به دې مات وي چیرې سر د چا للاسه کوتره مو د سولې خدای خبر د چا للاسه مات راوړي چې راځي هر وخت وزر د چا للاسه. بهار ناصر صاحب تر روایتي پښتنو به تیر سو او اورېدونکو ته مې وویل چې بهار ناصر صاحب د ژوب اوسېدونکی دی خو څنګه چې ما ورته له نیکه مرغه نږدې ملګري هم له دې به یې را پیل کړو چې په کوم وخت کې د شاعري پیل کړه او تر اوسه به دي څومره شاعري کړې دا چې چاپ او ناچاپ ټول یادوم؟
مننه برکات صاحب. د شاعري پیل مې له 1980 میلادي کال کړی و. هغه وخت زه د لوستم سنت زده کوونکی وم، او دا وخت چې کومې دي ډېر مجموعې لکه تاسو څنګه ذکر وکړو، اوله په 2000 میلادي کې دا چې پر دیوالونو په نوم چاپ شوی وي، او دوه مجموعه دا اوس په 2008 کال په پای کې دسمبر په میاشت کې له چاپ راوتلې ده چې پر دیوالونو، او له دې سره ناچاپه شاعري سره سره پرته ده چې هغه ما د دې کتابونو لپاره لکه انتخاب، یعنی داسې یو څه د مجموعې وړې مجموعې قدرې شاعري نور هم راسره ښکاره.
بهر صاحب، غواړم چې ستاسو دغه لومړنۍ شاعري په اړه یو څه راته ووایاست، چې ځکه چې تاسو وویل چې اوس دا شاوخوا 20 کاله کېږي چې تاسو شاعري کوئ، ډېر شاعران خپل هغه لومړنۍ شاعري هم چې کړې وي په خپل کتاب کې چاپوي، تاسو خپله څومره شاعري دا به وایم چې ضایع مو کړله، او دا فکر څنګه د سره پیدا سو چې هغه شاعري ستاسو په نظر د دې وړ نه وه چې باید په خپله لومړۍ ټولګه یا په دې دویمه ټولګه کې چاپ کړي؟
اصل برکات صاحب، زما اولنۍ شاعري چې کوم وه له 1980 تر 2015 پورې شاعري، اکثر هغه شاعري ما له چاپ مخکې شو ولا چاپ مې نه کړه. هغه وجه هم دا وه چې تر 2015 پورې زه ادبي ټولنو ته نه وم راغلی، نو بس هغه په خپل له کتابو مطالعه به مې کوله او خپل شعر به مې لیکو. بیا چې کوم څه ما د دې تنظیمونو ته رالمه، دلته ما ته دا اندازه وشوه چې زما د شاعري طرز چې کوم دی هغه ډېر کلاسیک دی، او د شاعري په څو شاعري له نوي طرز زه ډېر لرې په شا پاتې یم، او یو شپږ اووه میاشتې مې په ادبي ټولنه کښې وشوې له شاعرانو ملګرو سره، نو زه واضح پوه شوم چې زما په شعر کښې ډېر فرق راغلی، او بیا دغه نوي طرز کوشش مې پیل کړو، او دا شاعري چې څه وشوه تر 2010 کال پورې، یعنې دا 15 کاله شاعري، بیا تقریبا هغه په 2010 کښې کومه اوله مجموعه په هغې کښې ما دا د 15 کلو شاعري چاپ کړه، او هغه ناچاپه شاعري پاتې شوه. ناچاپه شاعري وه هم ډېره تر 2015 له مخکې چې کومه شوې وه، نو هغه شاعري ګوا ډېره شاعري وه چې له چاپه ما پرېښوه، په دې وجه چې هغه ډېره په زاړه طرز کښې وه.
بهر صاحب، دم ډېره مهمه خبره وکړه، تاسو وویل چې خپل زړه شاعري مو ځکه یو څنګ تکړه، چې تاسو وویل چې زه چې کومه نوې شاعري کېدله چې له دې ځان خبر کوم، یا نوې شاعري چې دغه ډېره بدله ده له زړې شاعري. که وګورو په کلاسیک کې شاید داسې دود نه و، چې یو خو به داسې وي چې د شاعرانو ترمنځ فاصلې هم ډېرې وي او شاعران هم کم وو، او دا یو رویش شاید نه و چې شاعرانو له یو بل سره په مقابله کې شاعري کوله. خو تاسو اوس ډېره مهمه خبره وکړه، پوښتنه مې دا ده چې ایا زموږ اوس اوسني نور ځوانان هم دې ته ګوري چې اوسنۍ شاعري په کوم حال کې ده، او دوی هم باید هڅه وکړي چې له د شاعرۍ له روان ټرند یا له روان رویش سره هغسې نوې شاعري وکړي؟
بالکل برکات صاحب، ما خو اوس کومو ادبي تنظیمونو سره زه پاتې یم، اوله بدمرغي خو دا ده چې زموږ تنظیمونه خاص فعالیت هم نه لري، کوم د زو تر حده پورې خبره درته کوم، نو په دې کښې د جدید صرف په متعلق باندې تر کومه حده چې زما تجربه ده، زما یا ما یو تجزیه حاصله کړې ده، نوي ځوانان چې کوم دي چې اوس د شاعرۍ میدان ته راګډېږي، هغه نوی افسوب زر خپلوي. زموږ چې کوم هغه شاعران دي چې له یو 150 کلو له 150 کلو له شعره سره وابسته دي، هغو ته دا شی ډېر ګران شوی دی د نوي افسوب خپلول. دغه زموږ د عصر چې کوم ځوانان دي، دغو شعر تر ډېره حده پورې د نوي اسلوب خوا ته راغلی دی، او بیا له هغه بعد چې کوم ځوانان اوس راځي نوي، هغه بیا د زموږ په عصر تر ملګرو هم ډېر څه دي، د هغه چې په اول ورځ باندې راځي شعر یې تر ډېره حده په نوي اسلوب کښې وي، د نن ورځې چې کوم استعارې یا محاورې دي په هغو کښې راځي، نو په تیر کې چې کوم دی جدا په ډېر په تیزي سره راځي او د نوي اسلوب خواته ډېر په تیزي سره ځي. دغه مشکل د نوي اسلوب خواته د راتللو چې کوم دغه د یاغ په غزلو شاعران کې ما ډېر لیدلی وي. نو
دغه چې تاسو په ځوانانو کې دا تند وینئ چې دوی له پایله خپل د شعر لیکلو ته ډیر سنجیده وي، د دې سبب څه بولئ چې نوی ځوانان د خپلې ژبې د شاعري ترڅنګ د نورو ژبو شاعري مطالعه کوي کنه سبب حالات بولئ؟ دواړه
دي، دواړه بولم. یو خدای چې اوسه خاص باز موږ د سین خبرو کو دلته خو یو دا شی دی چې هغه تعلیم مو سره روان دی، عصري تعلیم. مخکې کوم تعلیمي نظام هغه ډیر ضعیف او خلکو بس صرف د سرکاري نوکرۍ لپاره بګوا هغه ډیګري ترلاسه کولې. د شعر او د ادب له مطالعې ډیر آزاد وو او د سیاسي بصیرت یې دوی نه وو. نوی ځوانان چې کوم دي په دې کې دا دواړه علت دي، نه یو خو هغه څه تعلیم دی چې نوی ځوانان چې کوم دي هغه د شعر او ادب د مطالعې خواته رجحان زیات لري، او دومره خبره دا د ملتپاله بلنه چې کوم دي هغه هم یو شعور پیدا کړو په نوی ځوانان چې په نوی کل کې هغه خاص کر د پښتو ادب مطالعې ته راواړول، د پښتو شعر او ادب مطالعې ته راواړول، او یو سوچ یو فکر یې پکې پیدا کړو. ډېر نوي ځوانان چې کوم دي هغه تر رومانټیک شعر چې کوم دا سیاسي او سماجي شعر زیات لیکي، او هغه کې ظاهره خبره ده چې د حالاتو امن دخل شته، حالات هم دوی دې ته مجبور کوي چې دوی څه په ولیکي او څه سوچ وکړي، یا د شعر په ژبه کې یا د بل تیری په ژبه کې.
بهر سب تاسو ول چې د اکثرو د وسنې ځوانانو په شعر کې تر رومانوي تمایلات او یا خیالات د ټولنې او د حالاتو رنگ پکې زیات وي. پښتنه مې داده چې دغه شاعري بیا په داسې شاعري کې بیا هنر څومره زیات وي، یعنی هغه هنر تم پکې زیات پام سوی وي کنه یوازې هغه شاعري باندې لري او یوازې ا د چا خبره د ردیف قافیو په چوکاټ کې تورې بند کړي وي؟
برکول زه یو خبره مو دلې دا خپل ادبي ملګری دا ډیر ذکر کوم، زموږ د سیمې شعر چې کوم دی هغه سخله زیات دی، یعنی هغه ادبي ښکلا تغزل ډیر پکې کمزور وي. په هغه کې د یو شاعر شعر چې ته یې هغه د ده په شعر کې د ده په کلام کې یو غصه هم ښکاره وي، هغه د ده مایوسي ډېره غالبه ښکاره وي، هغه د حالاتو کم غم و درد چې کوم دی هغه دینې په دده په شعر غالب وي، چې هغه د شعر کومه خپله ښکلا ده خپل کوم خزلت یې دی هغه ډېر پکې کم وي. نو عموما زه خو یم چې که یو څوک په یو حالاتو خاص کر په سیاسي او سماجي حالاتو باندې څه لیکي، نو په هغه تیری کې هغه خزلت ظاهره خبره به کمه راځي، د غم او د غصې خبره چې کمه ده هغه په یو ښایسته انداز څه خواږه انداز کې کول اسانه کار خو نه وي. خو دا خبره اوس موږ په خپله باندې دغه ملګرو مې قصه کړې ده، او ډېر ډېر یې په دې کې راوړي چې موږ ته په کار دي په شعر کې خوځله پیدا کړو، که هغه د حالاتو خبره وي که سیاسي خبره وي او که سماجي وي که بله وي، چې هغه د شعر خپله ښکلا او خپل خوځلت چې کوم ده هغه پکې برقرار پاتې شي. دغه کمی تر اوسه پورې شته زموږ د سیمې په شعر کې، که زه دا وایم چې ګډ سره زموږ د سویلي او جنوبي پښتونخوا سیمې چې ورته یي لږ ځای به بیا تر کوټې تر سیدي پورې تر چمنه پورې پرته سیمه، په دې ټول شعر کې هغه سختیا لذات ده او شعري خوځلت ده او مزه چې کمه ده هغه لسکې کمزورې ده، دې خواته پام اړول ضروري دي.
صحیح په دې اړه بیا هم خبرې کوو. بهر صاحب په دې برخه کې ستا په غږ کې یو غزل دی را سره دا اورو او بیرته راګرځو.
هیڅ نو زندگی خو نومېدل زندگی، هیڅ نو زندگی خو نومېدل زندگی، به تا مې چې جانانه تیرېدل زندگی. یا خدای جنت را کړه په عوض کې د دنیا، یا خدای جنت را کړه په یوز کې د دنیا د شنه وحشت په غیږ کې مکوله زندگی. غلامم د حالاتو هغه هم په داسې شان لخپلو کتابو می شرمیدل زندگی. اسمان در تنه جانم لکشی په واز خله توینه نه لبره می په خپل زندگی. قاتل بچی په قتل کړه ناره الله اکبر آخر بل آزان تر هیدل زندگی. علت نو معلوم پکې لزوند د بیزاری په دې اولس کې هر سړی شکنځل زندگی. او هوش تللی یو بهاره سشتن مړو د هر سر په څو روپۍ کلدارو خرڅېدل زندگی.
د بهار نصر صاحب غزل ما اورېده. ګران اورېدونکو، د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې را سره د ژوب ځوان شاعر بهار نصر میلمه دی، او د بهار صاحب په دې وروستیو کې تازه مجموعه چاپ شوې ده، ټپې پر دیوالونو. بهار صاحب په ټولنیزو رسنیو کې مې کتل، ساج د کتاب زیات هرکلی کاوه ځوانانو، او ډېر ورته خوشحاله وو چې ساج د شعر کوم مینوال دی. پوهېږم چې ستاسو لومړی شعري ټولګه چې کله چاپ شوه د هغې هم زیات هرکلی وسو. خصوصا زه به دا ووایم چې که څه هم چې ستاسو پر کتاب شاید په لیکلې بڼه مقالې نه وي لیکل شوي، له بعد مرغه دا به هم زه په پښتو کې زموږ د کره کتونکو یا د لیکوالو رویش ورته ووایم، یا نیستي ورته ووایم چې زموږ ځوان شاعران په لیک کې نه ستایل کېږي، چې د هغوی پر شاعري باندې لیک وسي او خلکو ته د هغوی د شعر ښکلاوې ور په ګوته سي. خو ځوانانو یې هرکلی وکړ. اوس هم وینم چې په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان لیک ور باندې کوي او ستایي. پوښتنه مې دا ده چې سره له دې چې اوس په ځوانانو کې دومره مینوال هم لري، نو د شعر مجموعه مو چې چاپ کړې ده، آیا دا په دوکانونو کې هم خرڅېږي که نه خرڅېږي؟
برکل ته لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شعر مجموعه ستاسو په مرسته چاپ شوې وه، او په هغې مجموعې کې دلته په زو کې یو دو درو دوکانو ته ما سخته مجموعې ورکړې وې، هم د خرڅلاو په نیت نه. په دې نیت چې که څوک تر ما پورې رسایي نه لري، نو هغه به له دوکانه اخیستلی شي. او هغه کیسه پنځلس یا سل سل دانې به ما ورته کښېښوې، هغه بیا وایي بیا کله به مې کله شپږمه میاشت وکړه، کله څلورمه میاشت، هغه به بیا کښېښوې، بیا به مې یو لس پنځلس دانې نورې ورته کښېښوې. او په پټه کې یو څو دوکانو ته مې ورکړې، په هغو کښې مې بیا پوښتنه کړې هم نه ده. اوس مجموعه چې کومه ده، هغه مې هم صرف په کوټه کښې کتابتون دغه ته ایښې ده، د عالم یار په دوکان رجل پلازه جنار ور باندې یو سل دانې، او دلته مې عزیز بکسیچه کښې یو سل دانې حواله کړې دي. خو دا مجموعي تور پښتو کتاب تر اوسه پورې دلته مارکیټ نه لري، خلک یې ډېر کم اخلي. یو خو وجه دا ده چې د پښتو څوک لوستلی نه، چې دلته را په لوستلو کې خلک د ستونزه لري. هغه نږدې ما په انسټرکشن چې کومه دا د تعلیم ژبه د خلکو اردو یا انګلیسي ده. او دومره خبره بد مزې بیا دا ده چې زموږ تعلیمي نظام هغه ته خپله زده کوونکي چې کوم دي د ادب د شعر د ادب د مطالعې خوا ته رابوزي نظر سره. دا زموږ په تعلیمي نظام کښې یو کمی دی، ډېر غټ کمی دی، چې ډېر خلک یې خرڅوي. او درېیمه خبره به زه وایم، هغه زموږ خپله د شاعرانو له لاسه هم ده. دا زموږ چې کوم د توقع یو رواج جوړ کړی دی چې هر شاعر و ادیب ته به کتاب په ډالۍ کښې ورکوي، په توفه کښې به یې ورکوي. نو امید نشته گوه که زه دکانو تا ورکم خو هغه هم لدی سره به مشروطی چې زه به بیا خلکو ته په توصیفي نه ورکوم، زه به خپله لاس رانیسم نو بیا به په دکانو کښې څه مارکیټ ولري. خو هغه له ډېرو ملګرو ما ته خپله کتابونه په تحفه کښې رارسېدلي، نو زه مجبور یم چې هغه ته یې ورکړم، چې دی هغه شاعر واجب ته ورکړم چې ما ته کتاب را کړی وي خپل کتاب په تحفه کښې، یا د یو بل ملګري شاعر کتاب یې په تحفه کښې را کړی وو، هغه ته چې زه خپل کتاب په تحفه کښې ورکړم، هغه بل ګیله کوي چې یار هغه ته ورکړ چې په تحفه کښې او ما ته یو شې ته یې دکان واخله.
نو څه فکر کوي بهار صاحب چې دغه د ډالۍ کلتور به کله ختمیږي؟ ځکه شعر چې دی شعر هنر دی، او هنر به دا ووایم چې څنګه چې انسان د خپلې روغتیا لپاره یا د ځینو ویټامینونو د پوره کولو لپاره میوې ته اړتیا لري، شعر داسې د ذهن لپاره یو میوه ده. نو ځکه یو میوه میوې ته اړتیا لرم، نو ښکاره خبره ده چې پر هغه باید پیسې ورکړم. نو تر څو چې موږ دغه د کتاب د اخیستلو کلتور نه یې دود کړی، نو فکر نه کوئ چې زموږ د ادب د پرمختګ مخه به نیولې وي؟
برکل صاحب، دغه زه خو خپله دغه زوز توصیف چې کوم رواج دی دا یو سبب بولم د پښتو د کتاب د نه مارکیټ. زه ویم چې د نه مارکیټ چې اسباب یې نور هم بېخي زیات دي، لکه دو درو اسباب ورته ما مخکې اشاره وکړه، په هغه کښې د برې پښتونخوا او د افغانستان خو زه نه شم ویلی تر کومه ده چې ما له چا چاغه ملګرو اورېدلي دي چې هلته پښتو شعر او د پښتو ادب کتاب
بخښنه دي بار صاحب، په دې منځ کې یوه خبره کوم چې هغه هم که اوس وګورو نن سبا ټولنیزو رسنیو په د تیرو اووه اتو کلونو کې د کرښې دې خواته هم د کوزې پښتونخوا پښتانه هم اکثریت چې پخوا یې نه پښتو لیکلی نه لوستلی سو، اوس یې هم لیکي او هم یې لولي.
دغه خبره مې دا کولی چې مطلب دغه زموږ د توفي چې کوم رواج دی دا یو لامل دی. دلته اصل لاملونه برکوال صاحب نور هم ډېر دي، هغه ما در ته وویل داسې شعر و ادب خو بالکل لکه د انسان د بدن چې یو غذا ضرورت وي دا رقم ته د انسان د ذوق دغه غذا ده چې دی به شعر و ادب ولولي کتاب هغه باندې به هغه به ترلاسه کوي خواري به پیسې کوي په پیسو دې اخلي. خو دلته به بېرته هغه خپلې زړې خبرې ته راشم، دلته هغه سم ده ما در ته وویل چې دلته پښتانه د دې سیمې پښتو لوستلی نه شي، هغو په کتاب کښې په نصاب کښې د سکولو د کالج په نصاب کښې اردو غزل لوستلې ده، اردو نظم یې لوستلی دی، اردو افسانه او اردو ناول یې لوستلی دی، د انګریزي ناول د انګریزي نظم یې لوستلی دی. نو هغه چې کوم دا پښتو یو طرف ته دی پښتو ویلی نه شي، بل طرف ته دی هغه خپله د ذوق غذا پره کوي، خو له اردو ادب یې پره کوي له انګریزي ادب یې پره کوي. زموږ د پښتو د دغه چې کوم دا د کتاب د ناکامۍ یو غټ سبب خو دا دی، دوم زه په خپله تر څه حده پورې ګډ سره د تحفې د ډالۍ د رواج د ختمولو په حد کښې هم نه یم، ولې چې یوې خوا ته موږ وینو چې خلک د پښتو کتاب نه اخلي، بلې خوا ته موږ غواړو چې د خلکو څه نه څه له پښتو سره ربط پیدا شي، تعلق یې پیدا شي، دې خوا ته دغه را واوړي، توجه را واوړي. او دلته چې د پښتو کتاب په لاس ورشي دی ده ته به هلته بیا معلومېږي چې اصل خوند چې کوم دی هغه خو د پښتو په شعر کښې دی، اصل خوند خو د پښتو په لنډه کیسه په ناول کښې دی، د پښتو په لایټیچر کښې دی، دی دلته اصلي پښتني اقدار پکښې ویني، اصلي پښتني احساسات پکښې ویني، د خپل کام د خپل ولس خبره درد پکښې محسوسوي، دلته بیا وروسته د مینه ورسره پیدا شي. دې خوا ته له مارکیټه څوک اخلي نه، بلې خوا ته د اردو ادب دی له موږ کښ کړی وي، او بلې خوا ته موږ په کتاب هم لاس ونیسو. زه په خپله دا شی تاوان بولم، کله په کار خود ته چې کتاب خرڅ شي هغه د شاعر لپاره ډېره غټه تکیه شي، او یو معاشي سپورټ ورته حاصل شي، د بیا لیک لپاره په شاعر کښې حوصله هم پیدا شي، وسایل هم ورسره پیدا شي.
یعنې د اوس لپاره تاسو وایئ چې دا د ډالۍ کلتور دی د څه وخت لپاره پر ځای وي؟
د څه وخت لپاره زه خو یم کمه وخته اوس لږ امید خلک سوشل میډیا سره ډېر ځوانان د پښتو خوا ته راغلي دي، باندې د پښتو د لیک لوست د صلاحیت ورته پیدا شوی دی. نو دا د پنځه په پښتو د کتاب د لوستنه رجال لږه
بهر صاحب یو څه دمه بدر کم د هارون بچا په ژغ کې به یو سندره سره واورو او بیا بیرته راګرځو.
گٹ رگے گم جام جام رگے گم پل پل روانیم گام گام رگے گم اے پل پل روانیم گام گام رگے گم گٹ گٹ رگے گم جام جام رگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم در در گگے گم بام بام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم ہر سوک زما شول زت ہر چاشو ہر سوک زما شول زت ہر چاشو ہر سوک زما شول زت ہر چاشو حق حق گگے گم رام رام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم اے پل پل روانیم گام گام گگے گم
د غزل محفل ادبی خپرونه کې یو ځل بیا هر کله درته وایم. د نن په خپرونه کې مو ځوان شاعر بهار ناصر میلمه دی. وای دواړه اشرف المخلوقات یو خو دواړه اشرف المخلوقات یو خو تب غنم زبا ایره خرمه. یو اوریدونکی راغلی دی وزیرستان ته. ورځو فیض الله وروره په خیر راغلی. وعلیکم السلام. فیض الله رغ می اوري لبا د مرغ د فیض الله د ټلیفون کر شو پریس و کور می تور زور غلی و نه صاحب په خیر راغلی
خیر اوسه بار خپل مسل سي تاسو ته استاد درون ملمت امين سلامونه احترامات وړاندې کوم اله لا چې روغ او جوړ به
مننه روغ لی و نه صاحب څه دی راوړی دی د غزل محفل ته
یار بار خپل مسل سي کده ته ما حیران بشین زه اوس خو د ښکار داسې زه کېم ځنه چې بيخي سرات وتلی و ښکار پسې راغلی و خو بس ما زه پروګرام مل غوړې ما زه دا یو سی څو نیمګړي شعرونه دي چې نور خو څه ذهن کې نشته یو غزل څو شعرونه دي تلور دا به سره شریکم
نو دا خوشحال بابا د ښکار سنت دم پر ځای کړی دي دا نه پرېږدې که
څه الحمدلله دا خو مې جاری دی بالکل دې کې خو څه شک نشته
شازه راځه
خو مربشم شیرینه کیسې مکوا مړ بشم شیرینو کیسه مکوا ته داسې سنگینه کیسه مکوا او مینې خو په اور کې ودرولم مینې خو په اور کې ودرولم ما سره د مینې کیسه مکوا او استاد اننګو غوسه خو پیژنم استاد اننګو غوسه خو پیژنم ښکاری په کیوینه کیسه مکوا
پرویز فکرمند صاحب را سره دی په خیر راغلی
السلام علیکم برکات سے
وعلیکم السلام بس جوړی ہو ته وای خدا دے چی وسم پدی پر مختلف دنیا کیم دا فاصلے وسم نو کچی یو څه سر وجدی دی نو ته په سواد کې او د بهار ناصر صاحب نوم دی شاید نو اوریدلې بهار صاحب ډیر ښه شاعری کوي
نو کده چې څه پدی دا باندې او پدی کلی را لات کې کوم کم تیر کې دی پدی حالات باندې
فکرمند صاحب ته بده وای چې زموږ د اوسنیو اکثرو ځوانو شاعرانو غوندې د بهار صاحب په شاعری کې هم کدا وایم په دعوا سره چې د اوسنیو اکثرو ځوانو شاعرانو تر شاعری د بهار صاحب په شاعری کې د اوسنیو حالاتو انځور بیخي زیات لیدل کیږي او تقریبا په هر غزل کې که ټول بیتونه نه وي درې څلور بیتونه ضرور د حالاتو په اړه وي نو بهار صاحب فکرمند صاحب غوښتنه کوي نو که داسې و ستا په شاعری کې خو ما وویل ټول اوسني حالات انځور شوي دي نو که یو ځانګړې غزل وي چې ورته وایې وروي
لجهان سړی راشي په خپل ځان سي راځي لکه له یو بل سره په خلاصو هیڅ معلومه نه ده یاره د حالاتو
واقعا ډیر شو
او چا د زړه له زوره ځان په خوله کې ورکړ چا د زړه له زوره ځان په خوله کې ورکړ څوک خوراک شول په قراره د حالاتو او د هابیل او د کابیل رسم لمانځل دي د هابیل او د کابیل رسم لمانځل دي ننداره د دوامداره د حالاتو او په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي
په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي
په مغزو کې مې اغزنې غني کښتي دا وتلې پکښې لاره د حالاتو او که هر څومره په خپل فکر کې آزاد یم که هر څومره په خپل فکر کې آزاد یم غلامي کوم بهاره د حالاتو
واه واه ډېر خوندور بهر صاحب د استاد درویش دورانی صاحب یو زړه مرکه مینن اوریدله نو پاغه کې له درویش صاحب وپښتل سول چې شعر د ټولنې په بدلون کې څه رول لري نو درویش صاحب وایي چې شاعر باید دا توقع ونه ساتل چې هغه د ټولنې بدله کې او درویش صاحب ویلي چې شعر د انسان یا شعر یا په ټوله کې بدا وایي چې ادب د انسانانو د ذوقونو او د روایو په جوړولو کې یو رول ضرور لري او بل دا چې هغه وایي چې شعر یو ذهني خوراک دی چې د انسان پام په بل کې انسان ته د ښکلا د ژوند په اړه د ښایست یو احساس ورکړي ستاسې نظر څه دی تاسې وایئ چې شاعري ټولنه بدلوي که نه
د درای په خپل ځای باندې یو خپل دغه لري اهمیت لري خو ځکه دا وایم چې پښتو شعر د ادب یعنې د هرې ژبې شعر نظم چې کوم دی هغه د ادب تر ټولو خوږه ژبه ده یو لیکوال کوم دی هغه خپل پیغام او خپل د ده د ژوند تجربه یا د ده پردۍ تجربه په کتابونو کې لوستلې وي هغه به یې د خپل شعر په ژبه یې له خپلو احساساتو سره ګډوي او په یو کښلي انداز په یو ښایسته خوږه انداز یې ولس ته پېښوي زه خپله دا یم که لنډه کیسه ناول او یا ډرامه یا د ادب بل فلم په ټولنه کې بدلون راوستلی شي یا په ټولنه کې د بدلون په دغه کې خپل رول لري نو شعر هم هغه چې د ادب یو صنف دی او بل چې تر د نورو صنفونو هم خوږ صنف دی چې له هغه یو عام سړی هم ډېره زیاته استفاده کولی شي وار یې په شوق باندې لوستلی شي په یو غیر محسوس انداز باندې زه خو یم چې د خلکو په شعوري جوړښت ډېر رول لري شعر او ظاهر خبره ده د ټولنې بدلون هغه وخت راځي چې د ټولنې په وګړو کې شعوري تبدیلي راشي زه خو یم چې بالکل خپل رول لري او ور یې ادا کولی شي
بهر صاحب ستا یوه بله غزل را سره ده دا اوروم او بیا د دغې غزل په تناظر کې یو څو خبرې کوو خوښه دې ده اوریدونکو دا د بهر صاحب د کتاب چې کوم نوم دی ټپې پر دیوالونو د دې کتاب نوم هم شاید له دې غزلې اخیستل شوی دی وایي د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لکوبه مې د شپې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لکوبه مې د شپې پر دیوالونو عجبه مشغله وه له سکرو به مو جیب ډک و عجبه مشغله وه له سکرو به مو جیب ډک و لیکلې به مو یو بل ته ټپې پر دیوالونو لمر سوای هیڅوک په معنا نه پوهیدلو لمر سوای هیڅوک په معنا نه پوهیدلو صدا سرنګ کرشې بو صدا سرنګ کرشې بمو کښې پر دیوالونو او یو غشې پکې شخو څڅې دلې بتری ویني یو غشی پکې شخو څڅې دلې بترې وینه د زړه به هر ځای جوړې وي نقشې پر دیوالونو او نه اخوا او نه دیخوا به سیوری و دناستې نه اخوا او نه دیخوا به سیوری و دناستې ډیر قهر براتلو دا د غرمې پر دیوالونو او هغه لکه سپوږمې چې براتلا په تروژمې کې هغه لکه سپوږمې چې به راتلا په تروژمې کې له مخه به یې پرېوتې وړانګې پر دیوالونو او حالاتو حکم کړی چې کسر سلامت غواړی حالاتو حکم کړی چې کسر سلامت غواړی د مینې پر ځای ولیکئ توبې پر دیوالونو بهاره نن به څوک وي دا پوهیږي دا به څوک وي بهاره نن به څوک وي دا پوهیږي دا به څوک وي لیکي چې د وحشت ډکې نارې پر دیوالونو د ونو پر ډډونو د کوڅې پر دیوالونو یو نوم و چې لیکه به مې د شپې پر دیوالونو بهار صاحب شاعري یو ډول د انسان د خپلو لاشعوري خواهشاتو او غوښتنو د اظهار یوه وسیله هم ګڼل کیږي یو خدای چې یو شاعر د ټولنې روان حالات د متاثر کړي او په شاعري کې د روانو حالاتو انځور وي ساز په دې غزل کې کو ګورو د ماشومتوب ځینې خوندور شیبې مو پکې ثبت کړې دي چې لکه دا دویم بیت عجب مشغله و لسکرو به مجيب ډکو لیکلې به مو یو بل ته ټپې پر دیوالونو او دوه درې نور بیتونه هم دي او دغه چې په لکواله کې به کله ماشومان چې به دیوالونو ته کښېنستل ناخوا او نه دیخوا به یې سیوری و د ناستې ډېر قهر به راتله دا د غرمې پر دیوالونو څه فکر کوي چې آیا شاعري د خپل ماشومتوب یا د انسان د هغو په ماشومتوب کې د انسان د خپلو هغو لاشعوري خیالاتو د خوندي کولو هم یوه ښه وسیله ده که څنګه
بارکل صاحب لمړی خو د دې غزل اسلامي نزل ما په هغې مشاعرې کښې هم بیان کړی کومې مشاعرې کښې ما دا غزل اول وار وویله اصل دا دی چې زه له کوره بازار ته چې ځم په لاره کښې د کالج ډګري کالج ژوب دیوال را ځي چې د لارې په څنګ ته ډېره ځای ته تللی نو هغه د په دیوالۍ باندې لیکلو سیاسي شعارونو ته خامخا د انسان پام را وړي او په هغه ورځ چې زه تللم په دغه دیواله باندې عموماً د سکول او د لکه ما چې څنګه په دا اولنیو شعرو کښې اظهار کړی دی د سکولونو او د کالجونو په دیوالونو باندې هغه ځوانان خپل احساسات انځوروي د مینې او د رومانس احساسات هغه د مینې شعرونه او د مینې سفې دغه ورځ مې لیدل یو د سیاسي ګوند یو خپل مونوګرام جوړ و هغه توره یې جوړه وه بیا لاندې باندې هغه خپل مونوګرام ورته جوړ و بیا له هغه سره دوه درې شعارونه پرله پسې لیکل شوي بیا چې په یو بله ګلۍ را وګرځېدم په هغې ګلۍ باندې بیا دغه مونوګرام جوړ و دغه شعارونه ورسره لیکلي داسې شعارونه وو چې لکه څنګه چې ما په شوې کښې کړي دي د یشب ډکې نارې نو اول وار دغه اخري دوه شعره راغلل په خپله په دا پکښو روان روان وم دغه غزل را تله او په خپل حافظه کښې مې خوندي کوله حالات حکم کړی چې کسر سلامت غواړئ د مینې پر ځای ولیکئ توبې پر دیوالونو نو له هغه بعد چې کوم ده دغه خپل فکرونه هغه د بستنې یا یاداشتونه چې کوم ده هغه را یادېدل بیا مې له دا اوس پېولو سره کوم تېر کول تېر سره موازنه کول مې نو دا غزل خو چې کوم ده هغه کوم د کوچنې د ماشومتوب یا داستونه چې دي هغه په ما دغو شعارونو ولیکل او ظاهر خبره د شاعران خپل د بچنې یا داستونه ته چې انځوروي په نظمونو کښې هم په غزلو کښې هم او تر ټولو خواږه یا داستونه د انسان د ژوند کم دي
یعنی دا خپل شاعر ته یو ډول تسکین هم ورکوي چې د خپل د ماضي یادونه دا ډول کله کله اظهار کړي
لږ نه ډېر یقیناً هم ما د ټول چې قسم ما د غزل ثانی نزول بل و هغه حالات او احساسات ته لوري چې په ما یې دا غزل ولیکله خو اوس داسې زه په خپله دا خپل کتاب رایا یم او دغه خپل لیکنو یا داخلین او دا غزل هغې ځان ته خوند اخلي هغې ډېر زیات خوند اخلي.
بهر صاحب د مشاعرې ذکر دی وکړ چې په ژوب کې په اکثره سیمو کې د ادبي ټولنو لخوا مشاعرې کیږي، څه فکر کوئ د مشاعرې د شاعرانو تر څنګ زموږ د عامو خلکو د شعري ذوق په جوړولو کې څومره رول ترسره کوي؟
ډېر رول لري مبارکوال صاحب. امونس لکه مخکې چې ما درته وویل خلک به ته د ادب خواته د نصاب په ذریعه سره رابولي، هغه خو ما لکه اول کې مې درته وویل چې خلک هغه د ادب سره چې ذوق دی کله څه پیدا شوی د تعلیم په وجه باندې، خو هغه د اردو ادب یا د انګلیسي د ادب خواته او پښتو ادب ته ډېر ځوانان ګډ سره دې خواته توجه نه ده ورکړې او یو ګډ سره پښتو لیکل لګ نو موږ دغه یو ذریعه بلې خوا ته د میډیا د رسنیو په ذریعه سره هغه دلته د پښتو رساله نشته، د پښتو اخبار نشته، او که څه هم د دې رسالې یو دې له پسې چاپېږي یا به د پېښور له طرفه یو څه چاپېږي، خو هغه بیا د هغو تقسیم څومره خالي د شاعرانو د ادیبانو تر حده پورې د عام ولس ته نه رسېږي هغه د دې رسالې او دغه نو مشاعره یوه ښه موقع وه چې موږ عامې مشاعرې کولی، ولسي مشاعرې د ولسي ځایونو مو کولی په دې طریقه باندې په ولس کښې د ډېرو ځوانانو موږ دې خوا ته متوجه کولی په ذوق کښې مو سره د پښتو تېرو ادبو سره ډېر ذوق پیدا کېدو له بده مرغه موږ دلته ډېرې محدودې مشاعرې کوو. موږ د ذوق تنظیمونه چې کوم دي، که خراسان ادبي کاروان دی، که ویس لیکوال ادبي ټولنه ده، بیا دا اوس مترقي لیکوال دی، زور دغه مشاعرې چې سینماوي ډېر په محدود خلکو مستمل وي او په یو حال کښې دننه وي، په یو تالار د یو سایه لاندې وي، عام ولس کم خلک را بولي په کار وو چې زیات یې را بللی او موږ خپله دا مثلونه عوامي کړي وای، ولسي کړي مو وای.
صحیح بار صاحب، په دې اړه خبرې کوو. یو دوه اورېدونکي را سره دي، هنګو ته ورځو. سپین ګل فریادي صاحب په خیر راغلي.
خیر دې نصیب شه. السلام علیکم یا خیر صاحب.
وعلیکم السلام.
د نلما صاحب ته هم سلام وایم، ټولو قدرمنو اورېدونکو ته هم سلام وایم.
وعلیکم السلام قدرمنو.
زه بیا یو غزل درته وړاندې کوم یا خیر صاحب، د مور په اړه. دا ټولو قدرمنو میندو له دې ډلۍ وي.
ارشاد.
زه خو ستا پښتو سیلۍ مانم مورې، زه خو ستا پښتو سیلۍ منم مورې، زه خو په تا ډېر فخر کوم مورې، نه کوي خواړو یې لا د بل در نه، نه کوي خواړو یې لا د بل در نه، زه ځکه د ستا پښتو ستایم مورې، ته مې په سر سوری ژمدی اوسې، ته مې په سر سوری ژمدی اوسې، زه تا پورې عمر تېروم مورې، ته چې پرې قدم اخلي هغه خاوره، ته چې پرې قدم اخلي هغه خاوره، زه یې په سر سترګو ښکلوم مورې، غواړم پریدي در نه مدام دعا، غواړم پریدي در نه مدام دعا، زه ستا په دعا جنت ګټم مورې.
ډېر خوندور فریادي
صاحب، وخت را کول یو جهان مننه.
ډېره مننه. سوات اردو غلام سرور صاحب په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه. وای
استاد جی، ته مې سلام وایا ټولو اورېدونکو ته. وایه ما یو لیونی نه شو د ګریوان نه څوک ونه نیوه، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، ما څوک په چا له څه ورکي او نه اختیار د زړه ورکي، او ټوله ورځ شې تېره زه په تا پسې کړېږم، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، وای خان یم ملک یم او زه خو لالک یم، ورکه غریبي شه غریبۍ باندې شرمېږم، هسې په دروغه وایي زه لیونی کېږم، مای سوک پا کی پیریان گوری او سوک پسی مولان گوری او خدا چی که مسلشی پا چلی نپو ایگا ما وزی پا دروغا ویز لیوان ایگا ما پا دی سر ورس او داکو ما
اوریدون کول تاسو یله کو چې په خپل شیرونو کې دا شیرونه موایس چې هغه د انسانانو سپکاوی کیږي او شته هم موږ د ټولنې نیمه برخه دا انسان دا او دا شیرونه که تاسو وایس نو بل وخت بیا موږ مجبور یو چې تاسو ټلیفون هیڅ وانه خلو نو له تاسو مې هیله ده چې دا شیرونه وایس چې هغه انسان خوند ځین واخلي نه دا چې د انسانانو زړه ور باندې ازار سي بار صاحب په دې اړه مو خبره کوله د مشایرو په اړه پښتنه مې دا ده چې په دې زموږ په اکثرو په لر وبر پښتني سیمو کې اوس په هره سیمه کې ادبي ټولنې فعالې دي دوی د مشایرو تر څنګ اکثره ادبي غونډې هم کوي پر شاعري او پر نورو نثري اصنافو باندې بحثونه کوي زما پښتنه یوازې د شعر په اړه ده آیا د دغو ادبي ټولنو چې کومې ناستې دي او تاسې ګډون پکې کړی دی داسې ګڼئ چې په دې کې پر شاعري باندې څه داسې ګټور بحثونه کیږي چې هغه ځوانو شاعرانو ته خصوصا نویو شاعرانو ته داسې لارښوونه وکړي چې هغوی تر ګوته ونیسي او د شعر په کوڅه باندې بلد کړي
ډېره کمه کیږي بار کال یو خو زما د زو تر هغه د یو وار خبره وکړم د زو به د دې کومې ټولنې د اولنۍ ټولنه خراسان ادبي کاروان وه هغه ټولنه څوکه څوکه کمزوری کېدا کمزوری کېدا د دې په سبب نوې ټولنه هیڅ لیکواله د دې ټولنه را پیدا شوه بیا هغه ټولنه کمزوری کېدا کمزوری کېدا چې اوس یې بالکل فعالیت په صفر درېدلی دی اوس د بیا ځوانانو یو بله نوې ټولنه د مترقي لیکوالو یوه څانګه په ځای کې خلاصه کړې ده چې اوس یو فعال تنظیم ورته ویلی شي د دا نورو تنظیمونو د ناکامېدي سبب هم دا و چې موږ هغه د سینیر ملګرو اصطلاح ورته استعمالوو چې هغه به په شعر کې ډېر ښه شعر به لیکي یا به د شعر د نقصه والله تر یو څه ښه تجربه لري یا به نه لري خو هغه د شعرو د ادب په میدان کې د ادبي ټولنې کښې لږ زیات وخت سوی هغه خلک یو واره په خراسان ادبي کاروان کې ځوانان راتلل او دوی څوکه څوکه وتل یو که یو کمېدل چې ډېر سره دې سبب هم نه شي معلوم چې دا سړی ولې نه راځي ټولنې ته داسې به هغه نوي شاعران ځوانان چې کوم دي د دوی له تجربې په ګټه اخیستې چې ناکامه شي محرومه به شي بیا د لیک لیکوال هم دا انجام شو د لیک لیکوال ښه متحرکه ملګري وو او ښه تعلیم یافته ملګري وو ډېر داغه کې د پښتو د کالج پښتو ادب د کالج استادان هم وو په کې او څل لیست کې شاعران د څه شعر خاون شاعران په کې وو هغه له بده مرغه ځینې مسافر چې لکه ځان ته چې ډېرې جدي تنظیمونه چې خپل له موږ سره پاتې شي داود زخمندو خیل صاحب راسره له هغه سره سره کوم د رحمت زلمی مندو خیل راسره او نرمل کاکړ صاحب راسره راسل خان اصل صاحب را سره رحمت نیازی صاحب را سره د دې کې ځینې ملګري چې کوم دي هغه ولاړل په مسافرۍ ولاړل لکه ته کوټ ته ولاړې لکه ته بیا هلته ولاړې میر اصل خان اصل صاحب کوټ ته په دې کې چې ولاړې رحمت نیازی صاحب هم ډېرې ولاړې دا بخت صاحب د مې په سات کې یو خو ډېر کم براسي ته د اخرو وختونو کې ټولنې ته زما په خپل اکثره له دغو ملګرو برداشت هم کار نه خو موږ هم شاید دغه د نقد طریقه دغری صحیح نه ده چې دی وزرلې اول خو موږ ته پکار وو چې موږ د نقد طریقه دا چې وایي چې هغه دوی لپاره د زغم قابله وایي کم کیږي دې خاطر ډیره کمه توجه کیږي په کار و چې نوي ځوانانو باقاعده روزل کېده یو څه نتیجې مجبوري ته کتل
مننه بهار صاحب د خبرونې وخت مو کم دی زه خو غوښتم ډېرې خبرې وکړو بیرته به ستاسو کتاب ته راوګرځو وروستۍ یوه دوې پوښتنې لا کوم په مجموعه کې مو د غزل تر څنګ نظمونه مو ډېر لږ لیکلي دي ولې
نظم خو نسم لیکلی دا رکال صاحب ځکه نظم کې د نظم تجربه مې بیخي کمه ده په تېر کتاب کې هم تقریبا پنځه اتیا غزلې یوازې اته نه هم نظمونه تکشي خو اوسنۍ مجموعه کې یو سل څلور غزلې دي او خالص شپږ نظمونه تکشي په هغه کې هم دوه درې آزاد نظمونه دي د نظم تجربه مې لږه ده او د غزلې سره مې فکري هغه شوق لږ زیات دی
او که کم اوریدونکو ستاسو مینوال غواړي چې ستاسو کتابونه ترلاسه کینو دا به په ژوب کې او نور د پښتونخوا په کوم ځای کې به چیرې پیدا کیږي
دا په کوټه کې مو یو دکان ته والا کړی دی کتاب سن فلورنزای رګل پلازا جنار او کوټه باندې د فلورنزای او په کله کې پلاټي لای نهایت کمپیوټر سنسر او تابو د کان سره تا
او پېښور او کراچي افغانستان ته مملي جوړې کنه
هغه ته مونږ د لیږلې د فیلی پښتونخوا بهر مو مشرانو ملګرو د څه څه څنګه ته څه څه ته لیږلې او د تابو د کانو ته تیرې مې د لیږلې نه د افغانستان په طرف او مې کوم د خیبر پښتونخوا په طرف
بهر صاحب په پای کې د ستاسو یو غزل را سره د غواړم د دې څو بیتونه به اوریدونکو ته واورم او بس بیا به خدای پامانی سره خپل خوښه ده مینا په اصل کې نور څه نه و جړې ته بوا مینا په اصل کې نور څه نه و جړې ته بوا سهار ما شام به می د زړه نری نری ته بوا په پښتونخوا کې قبیله وا دین ایمان د خلکو دلته به ځکه د پښتو پښتون ولی ته به وا بیا به مې هم ستا د وصال پکې خوبونه لیدل اکثره وخت به مې له ډېرې ستومانۍ ته به وا د جهالت کځڼ له ځانه غورځول نه و ګران مګر زموږ پکې له خپلې نامردۍ ته به وا خلکو ویل غمازم ځکه دیوال سوترمنز لمر چې نه لیده بیګا شپه د سپوږمۍ ته به وا په دې ولس کې به د کفر د فتوا له ویرې بهار شپه ورځ د بدبخت زندګۍ ته به وا بهار ناصر صاحب له تاسې ډېره مننه چې د ډیوه ریډیو د ادبي خپرونې د غزل محفل ته راغلاست
ډېره مننه بارکاتاسو تاسو د ریډیو د ټول څنګه او ټول اوریدونکو سلام صاحب لره
مننه ګرانو اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
لاندې چې د خپل کورګي د خونې ترړنګ بام سولې لاندې چې د خپل کورګي د خونې ترړنګ بام سولې زر اجله زر د بلا خلې در په سپام سولې
سرګې با پلو کې او چوي بشپا ni 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 padani sare gamaga